نی شوروی اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروی اتحاد لپاره په زیان وو.
پغم دی جدی د شوروی اتحاد لپاره د بدبختی ورځونه د افغانانو لپاره افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروی هر څه تر لاسه کړ او څوبره سلوسه کده لاغې دلته پرې خودل او دوی ابرومند ولیکل ولی خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروی اتحاد په ټوټو ټوټو ویشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختی پیل غنی وای چې د بدبختی پیل غنی وای چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سنځونه د وټلو لپاره یو والی پکار دی. د دې خار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي رادیو ته وویل
بیگم د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی دا چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه د شش جدي نه خطره کنه لري.
بیگم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځوه او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوی د مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هڅه ویلې چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجي کارونو ته کتنه کړې.
چې ډېرې تنکې نو دغه مچ ته وای مچا چې دونه په کوچو مینه ځان لمې حواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکي د ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعري نه ذکر دا وست کوم دور لمون تیریګو من بارود وخلی خلق
پزرپانه کی به لنډه کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه یشي د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډکلم شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تشله خبرو ډاکته زکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخ ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
که یو جنت ده انزو خو رشتیا خبر دادا که یو جنت ده انزو خو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا گلالا را جدا
لکه پښتون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري فن نه لري هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه بلکې په اردو انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیک او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1955 کال د ملکنډ ایجنسی د درګې تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدل و. خالق زیار لومړنی زده کړې په درګې کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګې په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړی دی. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوالو چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړی او د ډیورنډ کرښې یوه کرغېړنه کرښه یاده کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمیر ډیر مشهور شوی هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگا شمل کر دی، او کپنو راشت منے شیزیار کنگال دے، راشا سالے ونے اسم پخمل حال دے، راشا سالے ونے اسم پخمل حال دے، ہمی بیرد ساتھ لے ہمی ٹال دے، راشا سالے ونے اسم پخمل حال دے، تالے ونے اسم پخبل حال، راشا تالے ونے اسم پخبل حال.
تاسو به د بابوجی له نامه سر حتمی آشنا یې. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندونکي البم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال زلاند یوسفزه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
زه ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبینګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبینګ دا چې څومره پلانینګ او څومره آوازونه سونه د دې سکرپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم هر سونه کریکټری زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته کې ما تقریبا س د اتصل وی 48 کسانو کریکټر د مختلف آوازونه وکړي.
زه هم به ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم، ما باندې دی ورانه کړ پتا باندې دی ورانه شي، او یو پته کې شل زله تا خېټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي، او بس کړه ډاکټر نور مې دا زخمونه ما ګنډا، یو زه پکې ولګه و تا ته مسانه شي او ما ته مسانه شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی، زه په شوی کار باندې کار کوم. لکه اوس د خرش پرش د خاکه دا 14-15 ورځې کې یو خاکه تیاری، نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه زه یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم، نو دې سکرپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تا کار کین د دې سکرپ هغه ټایم جوړیږي، نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته نو داغه لکه اوس میم سره شونډې بندي، نو زه سوچو کوم چې را دا لپ سینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا سه استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپ سینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلندو نه اسوی خرش پرشی ما شومان ورسناستی، نو جرلندو خرش پرشتوی وای خرش پرش دا واړوی چې مونږ ته کیسه وکا وای ودشه شپدا ولې زستا سو نیمس وای خرش پرش دا واړوی چې مونږ ته کیسه وکا. دا سه زمونږ ډیر البمی دی اوس دی وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس یاد وی سبنیوی لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسې خواندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دبا اوس شلم البم زمونږ په دینی او ایر باندې راځي خټه او ګټه د نوی البم لګي ستا سره شریکوم. هغه صدا سه دی چې بابوجی په پارک کې ناستي پېستری خوري، دغه د پاسه کوچی نو یو مچ راځي ډېر زیات تنګي، چې ډیر زیات تنکی دی ور سکل جوټی کراټی کله یو سکل بل س نو چې ډیر تنکی نو دغه مچ ته وی وای مچ چې دونه په کوچو مینه ځان لمه حواله نو داسې تقریبا بابوجی شو خرش پر شو جرلندو شو نانا شو دا یو سو کریکٹر داسې دی څنګه چې تاسو ته وختي مو وی چې دا زمون البم کینی نو زمون البم سوک نه خوخی نه ګورو هر کال کې زمونږ یو البم راته نو د دوران کې چې کم دینو د سی ڈی چون کې ختم شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټو غټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نوم مینوال خوندونالی
څوک
کاله پسته دا تقریبا وو کاله پسته دا البم
چینوی تر کې شان رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چینوی دا سه تلوار دا سه رباب دا سه افغان نمن
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی نو دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژي کې په خپل دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
و سنای عصر او سنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورختا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چتاوانې وک وخت الله سبحانه دی تصورات د دې چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شی بل الله صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوید نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندۍ شي ماتن باید د ژوند اثر لزان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب شي لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې وي د نور متن به کلمو جوړښت په څه بدل شوی پاسوان به کتاب
مفاهیم به ماغي
زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکو شیبې باید له لاسه ورنکو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو متن باید ژوندۍ کو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونشي لیکلی. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرک هم پیدا نشي کړلی. د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره، او انسان بې له شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي، ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي، اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته، هماغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دا ما زمون چې را سره وي، بس څوک دا وایي تا ته سوی دا وایي، نو زه ورته هم یایم ماته نه ده سوی، ځکه نه ده راته سوی چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوي جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې، نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه مدیسین له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندی شیخی له یو ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چا په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه نابې تازه شیبې چې د شمس سره دولدلې، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونو نه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول، او غوته د شعر جامې وراغوستلې هغه خلکو ته په کار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مثنوي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده، ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوند په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه هیچاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټوله دنیا هیر کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او ترغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا پنځه شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نام سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک او پښتنه کوم چې زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسو پیژني، تاسو له نامه سره مشنای ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی ستاسو له تخلیق سره، ستاسو له کارونو سره ډیر نه یې آشنا. که چیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري، نو شمس باغ څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکي نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوم، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوم، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوم، او د خپل چې په چاته ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعرې کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعرې نه ده کړې. دا اوس چې له کوم دور نه مونږ تیریږو، مونږ بارود وخلي خلق شو، زمونږ ستاسو په کوڅو کې وینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلي دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت د شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده، چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق، د قلندر مومند سره ناسته پاسته، د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم، نو زه کارکون ضرور وم. خداره چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې، د ولی خان په موجودګۍ کې، په ټولو جلسو کې، دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده، مونږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل بدا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی، که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی، او ګل دی کدو ول دی. دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دې دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی، هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده، کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده، او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم. قید ته تللی ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو کچیرته یو شیر درنو اوریدونکو ته
لاسنګه چې ماتاسو ته خبر وکړه نو دا چې نن هم چې مونږه په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملې وو دا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندګلو د خپل فکر د پیژندګلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې شعرونو باندې وکړو نو زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن میں پ جنگونو کی پزور دے دا کا لر دے دا کا بر دے زما رور دے خدایا امن استقلال پکی پیدا کا دغلوی افغانستان خو زما کور
واہ 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 خدایا امن استقلال
پکی پیدا کی دغلوی افغانستان خو زما کور دے او بیا چې ال تذکم ځوانان ته مخامخ کېږه موغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغه ته زدا چې پ ټوټو ټوټو یو وطن تقسیم پ
ټوټو ټوټو
ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا د شعرونو وی
شمس ډیر مننه ژوندې اوسي ستا شاعری لکه څومره چې ما لوستې دا څومره چې دا منګه اوس واوري دا تر ډیره پوری قام پالنه تر ډیره پوری بیا د پښتنو په دغه روان ویرجلی حالت باندې د جړه کړي د افغان دی کړي سر لاول ستا په شاعری کې هم دا وکنه اول د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری وو بیا وروسته قام پالنه ته راووخت
اور نه خبره خدا دې چې چری بل پردو دا تاسو زه خبرو کوم او حقیقتونه پوښت کوم نو دا به زه خپل زمير سره سيادت کوم هر د نوی دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځواني د تقاضو او حالات ته ګوري نو حسن تلاشو او د هغه ارمان او د هغه تکل چې کده د خامخو خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرې نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لوته پخلی خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس کولمبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو ورو راچورې
تا راته
مینا کې پر ورو ورو راچورې جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې او دومره مخندله چې تا وښ کې څه سوال
دومره مخندله چې تا
وښ کې څه سوال ما دا غي وښ کو نه جامونه جوړه
واه واه
ما دا غي وښ کو نه
جامونه جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه واه
او ته شان نه وې په معنا وې زاو ته
ته ته شان
نه وې په معنا وې زاو ته سترګه ز سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په به خدای کې هم شراب در نه وختلې او تا ورته جام بدل کې شون دی ورته خدای را چې بیا در اتم نه ځل ته نه متاثر د مولانا او د جاګیردار نه متاثر نو دویم د دویم دور د شاعر اغاز ما د دینه کړې هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جمعات کې ځان ته چړي غړي زما تشډمو ته قتل کفر دی او پیغله جمعات تر وته ویلي توبه توبه مولا لتل کفر
ډیر مننه شم صاحب. په اخر کې بزموګه ځوان کول شاعران چې تاسو غغوري زموګه رادیو مجله زموګ ډیر ګنډ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړی دا منډي ترډي دی وهلي لوګي تتن دی تیری کړی دا وایته د پیغام څه دی لړ پیغام دی
د ټول رغه خبره خدا له شي د ژوند زو دریو کالو تا اورسه زم اور روان شم د ژوند په دې دریو او یا کال کې ما چې ځان د پاره سګټه کړی دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش داده چې د کم فکر د پاره زه جنگې ده چاته مشهري کړی ده زه خپل تغ بچی غواړم چې کم از کم دا زما بچی پاتې شي چې زه مړ نه شم چې زما فکر مړ نه شي او دا لاره مړ نه شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانا د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوڅه شسوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شزې ترمړنې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کاوچونو پر سر یې بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوشو ته دریږي دا ور په یادیږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې را مخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړي ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای لپیالې غټ خړپ وکړ ما ورته ویل د څو میاشتې د غم کاوه کار دی لاس او لاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وېسته د چاپلین د لاند فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه را ووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس په بل کې میخونه وو راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود ده په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم د وره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وي د څټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی، داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدلا ویبن او کین چرت زیبن، لار بدلا ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی.
یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می و چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می و چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. په یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم او زړه ساتم. یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه. چې مینه نه ده دانو څه دي، خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستا د راتلو لارې ته ګورمه، کږیږي به خود. ستا د راتلو لارې ته ګورمه، کږیږي به خود. د سترګو کسي چې تمامه ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریږه د نظر تاو به دې ونسیزي، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه. په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه.
پرنام ڈاڈا دخپلو
دیواد زان لپار جوڑنا